جوړ کړی دی. موجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راورسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولست.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغي
کې په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماتم نه کی.
په زر پانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاو د سر پراشوټې جمپر حلق قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکوري طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خود وران کلی غون کې زور شوي، تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کابل با په 2023 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2023 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخی څنډې معرفي شي. دا یادونه ورده چې تر دې د مخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی وو. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروخ د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروخ چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوي په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه ښه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دو اونیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواښت فاروخ مخ کې د اسدالله تاجزي او آصف جلالی د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر پټغر کې نولی وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ عمله تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپی.
سوري ګړې تر اوسه پر دغه مجله چاپ شوی دی.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوی، تازه تازه د نننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خبروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ دي په دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوې و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلي وي. د دې مجله یو غنه ډیورنت ځانګړې شوی و، د ډیرن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله او لیکنه راغلی دي. او د ورستۍ ولسمه غنه هم د بابړې پیخي لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجوده.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورانی لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، یو یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا همدا اساسي موخې دي چې د دې چاپ زمينه مساعده کړی او چاپ ملاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کوم پیخه چې رامنځته شوی ول هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم صحیح و شکل موجود و. او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوجه غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول اصل لگ زیات شوای دی د 9/11 نه پس
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کوم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي او یا اپروچ کمی و خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیسته چې پښتو ولیکي پښتو ولولي نو نوی کول کسان را پیدا شوي دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې آلتا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسی تر تاثیر لاندې وا تر څه حدا دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول
دی ټولنو وضعیت دا دی چې یو خود د پیښه نه وروسته کومو ګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخه ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط کې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوطه شوې ده دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړې دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبرې دی
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کده
دا سیدای چې کانه کون که خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون که کومغو وایو نو بیا به مونږ د شو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ کانه خونه شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دي ام فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلق چمتو شوی دي او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څنګه شته او بیا پاغی کې پسلګونا ماسلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کی
ډیر منه
ډیر منه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ځوان شاعر جلیل وای چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني نو موږ زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستی پاستی پر شعر هم تاثیر کړي د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار همایون هیواد لا نو موږ سره د هغه په فن غږیدلې
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل پاړه درته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم ولی راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کیږي
دا چې ولی راغلی دا معلومات خو به درته کیږي یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي
نه پوهیږم ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس اروپا په کمیدو ده نه پوهیږم چې وجه یې څه کیدلی شي لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی به وي دا معلومات ماته هم نه کیږي
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی علت یې تاسې په څه کې وینئ
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کیدلی شي کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویلی کیږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي په دې علت باندې دی کم شی لیکي یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کیدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر می ولیکلو نو لیکلی شمه کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډیر لیکل خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډیر لیکل هغه راته خوند نه راکوي اوس ځکه ډیر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه نور هر هغه څه چې لیکلی مې هغه په سین باندې لاهو کمه
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره یې پرتله کوي چې نظم شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کیږي چې شعر مې نه دی لیکلی دغسې ځینې خبرې کیږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه کېدا لامل کیدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسیدلی وي
اوس که یو شعر راته ووایه
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به مو اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسي د مغه شعر بیا مې نشو لیکلی نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه راپاسي ګمنمې وي خیالونو کې شعرونه او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان لیکلی چا د هار په دیوالونو کې شعرونه او موده کیږي الهام خاطرې نه راځي خپه ده موده کیږي الهام خاطرې نه راځي خپه ده ملا راکه چې وڅخمه څاختونو کې شعرونه او چې څه غواړي لمانه نه پوهېږم حیران یم، چې څه غواړي لمانه نه پوهېږم حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه، او راتګ ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی، راتګ ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی، شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه، او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، که نه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي، دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، که نه وایي چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایي.
داسې خبره ده، ځې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلکو ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاضت هم پکار دی، خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکم، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ، مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ.
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصاً چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي، زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه، چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله، او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپله ژړا هم کوله.
کیسه کیسه ای ادبیات نه یوازې د وختيري لپاره کارول کیږي، بلکې د لوی ټولنیزو اخلاقی او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لتیش سره څوک ولګید. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی هلک مې لڅنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده. لکیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی؟ بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه، ته خو پښه د کیلې پوستکي ته څیخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخا د خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی پلار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلاً مومند د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پیژند. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به یې ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلي کې په 1213 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلي په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنا چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهیږم چې آهو یې که جادو کړي. دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی وځان ته لوکړي. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایه بې قابو کړي. پر رحمان باندې یاره خوب حرام، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهیږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، له هغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز میوري، بی وسه سوز میوري، ساز میوري، زړګی می اور اخلي، زړګی می اور اخلي، نور چغی وهم، زخم می زور اخلي، نور چغی وهم، او وینه می شور اخلي، نور چغی وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیده، د دې وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم
نه چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سوله راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سوله راوړي تا خپله مینه ورکړه تا خپله مینه ورکړه تا خپله وینه ورکړه خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو پلار خبرې چې اوس څه روان دي پلار خبرې چې اوس څه روان دي پلار خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته یې خان ګواښیږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټه رازن پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټه رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول پلار په دې وطن کې څه ونشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سرا ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوښۍ مو قات شي دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی دلته ګلۍ وشوې طوفان پرې راغی مینه ووژله او احساس طوفان خاورې کړ پلار ستا بچی یم ستا پل تب خرسوم پلار زستا بچی یم ستا پل تب خرسوم چې دی په پل لاړ شم پلار کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شره خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته پسترګو ډون شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاورې شو د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاورې شو لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخی تا دست پر غنگی سڑه نشتا
دیارانو دشیرینو دیار چا داس بدرنگ دیارانو دشیرینو خرچا